افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري د مازیګر څلور بجې سوي. زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د خبري ساعت ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي له هیئت سره به په نږدې ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. په کندهار کې یوه ښځینه پولیسه وژل سوې ده. په پاکستان کې 15 کسان د یوه سک د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړای سوي. د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هیئت سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته دا خبره وکړه.
با آمدن هیئت دوم
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دویم پلاوی پر اتک سره اختلافي نظریات حل سوي او تقریبا د دوړو غاړو د توافق وړ ګرځېدلې دي.
د حزب اسلامي اول هیئت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا ټینګار کوي چې ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړي. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر نن په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په نامه د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ور بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر په اړه جدي اندېښنه وښوده. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له ځینو تعدیلاتو وروسته شاوخوا دوی اونۍ مخکې د پارلماني چارو وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب سوی. د ولسي جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تنکي زلمي عباسین قاتلینو ته سخته سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبرې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
بیا هم یو ځل بیا په تکرار سره وایو چې د عباسین د وژنې عاملین چې نیول شوي باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ورته مجازات وټاکل شي، تر څو نور ته هم عبرت وي او دا د حکومت مکلفیت دی.
څوارلس کلن عباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا د کابل ښار په کارتینو سیمه کې اول اختطاف سو، وروسته ووژل سو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یوه ښځینه پولیسه نن ماسپښین د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سوې ده. د دغه ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځینه پولیسه نسرین نومېده او د کندهار ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې وژل سوې ده. نږدې 15 ورځې مخکې هم د دغه ولایت د پاسپورټ امریت یوه ښځینه پولیسه په همدغه سیمه کې وژل سوې وه، خو د هغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وو. په پاکستان کې د یو ترانسپورتي شرکت 15 مسلمان کارکونکي د یو سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی سول. دغه سکه شکایت کړي چې د بس موټر د زندیدو پر مسله د بحث په وخت کې د دغو کسانو لخوا د لونګي پر مځکه ویشتل سوې ده. مهندر پاول سنگ د یک شمې پر ورځ له فیصل آباد څخه ملتان ته پر لار په بس کې لنجي وروسته پولیسو ته شکایت وکړ. پاول سنگ ویلي یو کارکونکي د لنجي په وخت کې د لونګي پر مځکه وښته. د سکانو د مذهبي عقایدو لمخې دا کار یو بې حرمتي او سپکاوی ګڼل کیږي. د ازادي رادیو ته ویل چې د رسنوي د فشار په نتیجه کې پولیسو د شکایت درج کړ. دغه سک ویلي دي چې پاکستانای دی او پر د حمله کوونکي باید د همغه قانون پر اساس مجازات سي چې لمخې غیر مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد او یا هم قران کریم ته د سپکاوي په تور مجازات کیږي. پاکستاني چارواکو پرون ومنله چې د قانون لمخې به دغه قضیه تعقیبوي. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي لپاره د مرګ سزا ټاکل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د ځنډیدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه شهر په وروستیو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د مخالفو جنګیالیو ترمنځ د جنګ په میدان بدل سوی دی. فرانسې او برېټانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلي د حلب په شاوخوا کې د مات سوي اوربند بیا نافذولو هڅه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر حلب د سوریه د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې د مقاومت د شهیدانو مرکز وباله او د بوزنیا د جګړې په وخت کې له سرایبو سره پرتله کړ. د امنیت شورا 15 غړي به د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو له چارواکي جیفري فلیټمن څخه د وروستیو اونیو په بهیر کې په حلب کې د جګړې په اړه راپور ووري. په دې جګړه کې پر روغتونونو او هوایی دغه هوایی او د توغندوی حمله هم شامل دي چې په نتیجه کې په سلګونو ملکیان وژل شوی دي. بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو لاستازي سټیفن دیمیستور سره په مسکو کې تر کتنې وروسته وویل هڅې روانې دي چې په حلب کې پر یوه لنډمهاله اوربند صلح وسی. روسی څیړونکي وایي د یوه عالي رتبه پولیس افسر او د هغه د 15 خپلوانو د وژنې په شک یې څلورم مشکوک سړی هم توقیف کړی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي دغه مشکوک چې په خټه تاجکستانی دی، محمد علي احمدوف نومیږي، چې نن د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې د مسکو یوه هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول سوی دی. څیړونکو پرون درې نور مشکوک کسان هم چې مخکې نیول سوي او ویل کېږي د آذربایجان دي رسنوي ته افشا کړل. د سما رسمي د پولیسو د یوه عالي رتبه چارواکي اندري ګوشت او د هغه د 15 نورو خپلوان مړي لاس ورځې مخکې په سیزران سیمه کې د هغه په کور کې وموندل سول. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي پر دغو نیول سوو مشکوکو کسانو به د وژنې او غلا تور پورې اکسي. او روسي چرواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریز وسلوال وژلې دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن وویل چې دغه درې وسلوال تېره شپه په هغو عملیاتو کې وژل سوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کیزل یورد کې سوي دي. دغه کمیټه وایي درې وړه وژل سوو کسانو د پولیس افسرانو پر ضد په حملو او د خلکو د شوکونو په پلانونو کې لاس درلود. داغستان د هغو سختریزو وسلوالو د تاوتریخوالي په مرکز بدل سوی چې هڅه کوي په شمالي قفقاز کې یو اسلامي حکومت رامنځته کړي.
ازادي رادیو خبری سات تبیا هم شراغ لست. ازادي رادیو اوری او دادی دی سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې له خوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي.
که څه هم د عملیاتو شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي.
د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم به پارلمان
یه بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان په هر څومره چې اجر کیږي تصویب کړي.
د بلوچستان خبريالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبريالۍ په نامه هیڅ نسته او خبريالان د امنیتي خطرونو له امله نس کولای په آزاد ډول خپل کار وکړي.
سی رپورټینګ کیږي د حقیقت باندې ګرسره نسته.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نن ازادي راډیو ته وویل یاد عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي چې د خلکو لخوا یې هم هرکلی سوی دی، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون له دغو عملیاتو راضي نه ښکاري، ځکه د دغه کمیسیون د ځینو غړیو په وینا تر ډیره په دا ډول عملیاتو کې زیان ملکیانو ته رسیږي. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په شپنیو عملیاتو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت زیانونه واړوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له اړتیا سره سم هر شپه په ټول هیواد کې له 15 تر 30 شپنی عملیات ترسره کیږي.
له دغو عملیاتو څخه زموږ هدف په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې تروریستان او د هغوی د مشرانو په توګه د افغانستان اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره هڅه کوي. موږ به هغوی په نښه کړو او په وړاندې به یې د شپې عملیات کوو.
ښاغلی رادمنش همدارنګه وویل شپنی عملیات د بهرنیو له مرستې پرته افغان ځواکونه په یوازې توګه ترسره کوي چې د خلکو له هرکلي سره هم مخامخ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې د شپې لخوا د عملیاتو په کولو سره افغان ځواکونه توانېدلي چې په ننګرهار، هلمند، روزګان، بدخشان، کونړ او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د سوق او قماندې مرکزونه او قرارګاوې له منځه یوسي. دا مهال افغان ځواکونه په ټول هیواد کې شپنی عملیات کوي چې له دې وړاندې دا ډول عملیات د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د لرو پرتو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له سخت مخالفت سره مخامخ وو. د پوځي چارو افغان کارپوهان د شپې لخوا د افغان ځواکونو عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې دا عملیات باید زیات سي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
تعداد عملیات محدود است، اما
که څه هم د عملیاتو شمیر محدود دی، خو نتایج ډیر ښه دي. کچېری له دغو عملیاتو څخه زیات ملاتړ وشي او دغو قطعاتو ته وخت ورکړل شي، زه فکر کوم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د چارواکو په وینا اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې 14 پوځي عملیات روان دي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی سالم محمد صالح شپنیو عملیاتو ته هیلمن نه بریښي، ځکه د ده په خبره په دا ډول عملیاتو کې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دا رقم عملیات باید په دقیق ډول پلان او په سمه توګه ترسره سي.
که چېرته دی د پلان مطابق دی اول کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې هغه ساحه چې ناامنه ده او د دې قرارګاهونه وجود لري او دا تثبیت کړي او د تثبیت نه وروسته عملیات وکړي، دا خود په خوده مؤثر دی.
د دفاع وزارت وایي چې په شپنیو عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ونډه هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته یو شمیر جنگي او کشفي طیاري او هلیکوپټرې ورکړل سوي دي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاری پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته د دې خبري ساعت قربان يم. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره داده 0999203504 او 0500022055. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه سره خپل نظریات شریکولای سي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فراد چارواکی وای وسلوال طالبان د دی ولایت په هغو سیمو کې چې د دوی تر نفوذ لاندې دي له خلکو په زور د اوشر په نوم مالیه راټولوي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فراد څخه په دې اړه نور حال راکوي.
د دولت وسلوالو مخالفان د فراد پرې ولسوالۍ او د مرکز لرې پرتو کلیو څخه د مالیه په نوم د ځمکه لرونکو او بزګرو څخه ډېرې پیسې ټولې کړې دي. د فراد ولایتي شورا دې موضوع په څرګندولو سره وایي دا کار کولی شي جنګونه نور هم په فراد کې زیات کړي. د فراد ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختر وایي دا کار د دولت لږ حاکمیت له امله شوی او دولت وسلوالو مخالفان له دې درک ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي.
د نه پاملرنې نن موږ د دې شاهدان یو چې دښمن زموږ په اکثر ولسوالیو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي په زرو لکه افغانۍ د هوشر او د زکات په نامه باندې ټولي دا خپله یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي دا سنبالیږي. د دې آینده موږ د فراد لپاره ډېر بد وینو.
په همدې حال کې د فراد ولایتي چارواکي هم د دې موضوع په تایید سره وایي د پیسو ټولولو لا هم د خلکو نفرت د دولت د وسوال مخالفانو څخه زیات کړی دی. د فراد ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې د دولت وسوالو مخالفانو په زور او جبر د خلکو څخه څه ناڅه پیسې ټولې کړې دي او همداشانې خلک د کوکنارو کرلو ته هڅولي چې دا دواړه کاره په جبر او ظلم ترسره شوي او د دوی پر حالت کومه ګټه نه لري.
یو بیچاره دربدره سړی نه او جزیه د اهل کتاب نه اخیستل کیږي. دغه طالب اکثرا حیرانون کې یعنی اقدامات کوي چې مغایر دي د مقدس دین د احکام سره. اکثرا حضور شي پرې اخلي په دې خاطر چې انسان په وښه د خلکو نه پیسې اخلي لږ بیچاره نه چې دای توان نه لري خلکو ته مجبور کړی دي چې تریاک وکړي. په داسې حال کې چې د اسلام د مقدس دین په احکامو کې تر ټولو منفور نجس او تر ټولو حرام چې حرمت پر ډیر شدت سره یاد شوی د تریاکو بوټی
د فراه ولایت د ځین لری پرتو سیمو اوسیدونکو د ازادي راډیو سره خبرو کې د نمندنه شولو په شرط ویلي چې دولت وسوالو مخالفانو د دوی څخه د درې بیا تر پنځه زره افغانۍ پورې د مالی په نوم اخیستي او خلک یې هم خپل د ځان د ساتلو لپاره ورکوي. اړوند کارپوهان وایي چې د پیسو ټولول د دولت وسوالو مخالفانو لخوا دوی نظامي لیکې پیاوړې کوي او دا کار به دولت په زیان تمام شي.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي.
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي، زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو، چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسدي راډو څخه.
د واموریدل مخکې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. پر همدې موضوع د خبرو لپاره د نظامی چارو کارپو ودیر صاحب را سره پر لیک دی. صاحب، مننه چې لازادي رادیو سره یاست. سلام علیکم. سلام علیکم صافی صاحب، زموږ ژغ اوري ازادي راديو ده. ډیر مننه چې لازادي راديو سره یاست. لکه تاسو چې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي دي او همداراز ګټور هم ثابت سوي دي. د شپې عملیاتو په زیاتېدو سره به آیا رښتیا هم امنیت ټینګ سي؟
دا چې د شپې عملیات دوی ته مناسب تمامېږي، کولای شي ضربه وارد کړي دښمن د نظام ته، هغه بله مسله ده. اما دا چې بیا امنیت په دې ټینګېدای شي که نه، دا به بله خبره ده. خبره دا ده چې د شپې عملیاتو کې دوی کولای شي په اوسودګۍ او ارامۍ سره خپلې مخې په نخه کې خپل پانټونه چې دوی په چا باندې څنګه حمله وکړي، مګر امنیت خو هغه وخت ټینګېږي چې نه د شپې د ضرورت د جګړې ته وي او نه د ورځې ضرورت د جګړې ته وي، او د حکومت نه وسله پرېږدي او یا وسله نور په کارولی ونه شي او خلک آرامه هم د شپې ژوند کولی شي هم د ورځې.
صافی صاحب، پخوانی افغان ولسمشر د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو پر ضد اعتراضونه کول، اوس د شپې لخوا دغه عملیات افغان ځواکونه کوي. د بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو په دغو شپنیو عملیاتو کې به څه توپیر وي؟ آیا افغان ځواکونه تر بهرنیو ځواکونو په استخباراتي توګه ډیر دقیق دي؟
زه فکر کوم چې هغه پخوانی د خارجیانو چې عملیات د شپې لخوا کوه، نو هلته شکایات د ملکي خلکو زخ ډېر راولاړ شوي وو پر ضد دغه عملیاتو، ځکه پخواني ولسمشر د غونه غوښتي وو چې د شپې عملیات د نور بند وشي، مګر اوس هغو نه اندازه شکایات چې هغه وخت اورېدل کېدل اوس نه اورېدل کېږي. شاید برعکس خلک له هغو غواړي چې کشفي که ورځ یې هر وخت حکومت یا دولت یا ملی اردو کولای شي چې دښمن له منځه یوسي، دوی کولای شي چې له منځه یوسي.
ډیره زیاته مننه ودیر صافی صاحب. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی و چې په افغانستان کې د ملی اردو د شپنی عملیاتو د زیاتېدو په اړه یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې پاکستان دی د هغه طالبانو پر ضد عملیات وکړي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې حمله کوي. سرتاج عزیز ویلي چې له قطر څخه د افغان طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو او د پاکستان په ګډون د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونه د قطر له دفتر سره په تماس کې دي او هڅې کوي چې د سولې د خبرو بهیر پرمختګ وکړي. تفصیل د احمد الله پر راپور کې اورو.
د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د یو سیمینار وروستو خبریالانو ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د تیری ایوي اوږدې مودې راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه هغلته امن قائم نه شو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړی شي. سرتاج عزیز د دې خبرې هم پخلی وکړو چې د دوحه نه د افغان طالبانو یو پلاوی د ابتدایي تعلقات ښه کولو لپاره پاکستان ته راغلی وو، او پاکستان په شمول څلور واړه ملکونه قطر دفتر سره په تماس کې دي او کوشش یې دی چې د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال وایي چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
پاکستان برعکس د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان عملا افغانستان ته د جنگ لپاره تشویق کړل. یعنې په دې معنی چې موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو، او د افغانستان د نظام دفاع لازم مسؤلیت دی، او دا جنگ پر موږ باندې
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې به افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کوله چې طالبان دې د مذاکراتو میز ته راولي، خو په تیره میاشت کې په کابل کې د حملې وروستو د افغانستان حکومت وینا وه چې تر هغه به د طالبانو سره مذاکرات ونه کړي چې تر څو پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ګامونه پورته نه کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت اوس د طالبانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه نه کوي، خو پاکستان ورته تیار نه دی، نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثرات پرېوتې شي؟
پاکستان سره خپل دلایل دي، او دوی سره دا یره ده چې چیرې دوی د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخیستل کیدی شي بیا افغان طالبان پاکستانی طالبانو سره یو ځای شي او یو نوی جنگ دوی سره مخامخ شي. پاکستان لږ د مشکلاتو سره مخامخ تر افغانستان په مسله، یو د پاکستان په پالیسو کې هم ډېرې زیاتې خرابې دي. دوی هم ځینې وخت کې ځینې شیان په وخت باندې نه کوي، بیا افغانستان سره ګیلوی چې دی وادي پوره نه کړی، تشدد په افغانستان کې زیات شو. پاکستان له هم غور پکاري چې مازی کې د دی په پالیسۍ کې کمی نیمګړتیاوې وي، کمی کمزوریان وي، که دا دوی لري نه کړی او هم دغه رنګ د مازی په شان پاتې شول، نو کېدی شي راتلونکي حالت د پاکستان لپاره ښه نه وي.
یاد دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دواړو ملکونو په دې خبره اتفاق کړی و چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولای شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي، او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوې ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې پاکستان دې د هغه طالبانو پر ضد عملیات وکړي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې حمله کوي. دا له هغه وروسته چې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. مینپال زیاته کړه چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیز زو غوندو کې پر خپل تعهد عمل هم نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ ایوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تایید کړي. د ایوا مشر نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال اندېښنه وښوده چې که د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې نور هم ځنډ وسي، د انتخاباتو ترسره کېدل به ناممکن سي. نور تفصیل محمد حدیث پر دې سره کوي.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو دروان پڅ بهیر پاړه د مدني ټولنو اندېښنې نوی نه دی، خو دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي انتخابات ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون تر نامه لاندې د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو دروان بهیر د پڅوالي په اړه جدي اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر له ملي شورا څخه په کلکه وغوښتل چې د وخت له ضایع کولو پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان تایید کړي.
یک بار دیگه ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یو بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان هر څومره چې ایجر کیږي تصویب کړي، او په عین وخت کې له حکومت غواړو چې د واروي کمیټې له کاره ملاتړ وکړي څو موږ په انتخاباتي ادارو کې د بنیادي او هغه تغیرات چې توقع کیږي شهید
وو.
حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له یو لړ تعدیلات وروسته شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. وړاندې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال هم له ولسي جرګې غوښتي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ژر تصویب کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې جرګه د ولسمشر د فرمان په اړه بې تفاوته نه ده. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جرګه به تر پوره غور وروسته د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی نامی وایي ښایي تر راتلونکو درې اونیو بعد د ولسمشر د فرمان برخلیک روښانه شي، خو جرګه نشي کولای په ورختایې په دې اړه ژر پریکړه وکړي.
ولسی جرګه باید قانوني برخورد وکړي او د ټولنې مسؤلیتونه هم په پام کې ونیسي، او دا نشي کېدای چې ولسی جرګه د مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي او احساساتي پرېکړه چې بیا به له تقلبه پاک انتخابات ونه لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ اندېښنه ښیي چې په دواړو ارګ او اجرایه ریاست کې ځینې کړۍ د انتخاباتي اصلاحاتو مخه نیسي. د دغه بنسټ ویاند د اجرایه رئیس شاه محمود مل وایي که حکومت همداسې د راتلونکو انتخابات پاره بي تفاوته وي، ولس به د انتخاباتو په ګډون پر ټولو ډیموکراتیکو پروسو خپل باور له لاسه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ د تازه څېړنې له مخې وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ګڼې ستونزې شته، خو حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې دې موضوع ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبري سات اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر دروان کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه په سوریه کې د وخت سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. جان کری چې په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبري کولې، په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید هم غندلې. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه دا مهال په سوریه کې د یو دوامدار اوربند پر ټینګښت چې د حلب ښار هم پکې شامل دی بحث کوي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبري اجانس د راپور مهم ټکي اجمل اندره اوروي.
جان کری د سوریې وسنی ولسمشر بشار الاسد او په مسکو او تهران کې د نوموړي ملاتړو ته خبرداری ورکړ. کچیرې په دې هیواد کې د واک سیاسي انتقال د اگست په میاشت کې پیل نشي، دوی به د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له نویو اقداماتو سره مخ شي. جان کری خبریالانو ته وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره نیټه د اگست میاشتې لومړۍ ورځ ده، یعنی تر څو نورو میاشتو پورې یا دا سیاسي انتقال ترسره کیږي او یا دا چې دوی به د یو ډیر متفاوت بهیر غوښتونکي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په مسکو کې له لیدنې وروسته کړي. جان کری همدارنګه په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون برید وغنده، وی ویل داسې ښکاري چې دا توغندی د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوی. نوموړي ویل امریکا هر ډول تاوتریخوالی چې د ولسي خلکو پر ضد ترسره کیږي، که د اسد د رژیم لخوا وي او که د مخالفو وسلوالو لخوا، غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری همدارنګه بشار الاسد ته د اوربند د ندرناوي د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړه. وی ویل که چیرې اسد د اوربند توافق ته درناوی ونه کړي نو عواقب به ولري. یو له دې عواقبو څخه د اوربند په بشپړه توګه له منځه تلل او بیرته جګړې ته ستنېدل دي. نوموړي وړاندې وویل فکر نه کوم چې روسیه دې دا وغواړي او یادې هم د بشار الاسد د رژیم په ګټه وي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه دا مهال د یو دوامدار اوربند پر جزئیاتو چې د سوریې د حلب ښار هم پکې شامل وي بحث کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا په تیرو 10 ورځو کې په حلب ښار کې د جګړو په ترڅ کې 290 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل که چیرې د اسد ستراتیژي دا وي چې د حلب ښار وویشي او یا د سوریې کومه بله برخه وویشي، نو زه خبر ورکوم چې دا جګړه په دې توګه نه تمامیږي. نوموړي وویل تر څو چې بشار الاسد په واک کې وي مخالفان به یې له جګړې لاس وانخلي. د جان کری په وینا بشار الاسد د خپل هیواد د یو کولو توان نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو دا اس ام اسونه را لېږلې. محمد طاهر سعادت له کندهار څخه لیکي چې ولسمشر اشرف غني څخه مهله ده چې د اباسین قاتلین اعدام کړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارام څخه لیکلي د شهید اباسین قاتلان باید اعدام سي. عبدالله خوګیانی له کابل څخه لیکلي پاکستان هغه شکیل افریدی چې د سی آی ای سره یې په ډی این ای کمپاین کې د اوسامه په پیدا کولو کې مرسته کړې وه. شاید د ډونالډ ترامپ تر واک ته رسېدو مخکې یو تور پرې پورې کړي او د آی ایس آی لخوا له منځه یوړل سي. عبدالغني ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، په هلمند کې یوه میاشت کېږي چې برق نسته او خلک له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. طالبانو برق قطع کړی دی او مالیه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، افغانستان باید پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر سرحدونو تاسیسات جوړ کړي او باید غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. سمیع الله سنگینوال د ګریشک ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان که رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي باید د کوټې شورا غړي افغان حکومت ته وسپاري. د کابل پر وخت د ماپښین 4:30 بجې سوې. اوس صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سر ټکی راوړوي.
د سولې علي شوراوی د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هیئت سره په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا ټینګار کوي چې ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په د کابل لپاره د هند له سفیر سره د هند د ویزو پر ستونزو خبرې وکړي. په کندهار ولایت کې یوه ښځینه پولیس نن ماپښین د وسلولو په ډزو وژل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزي وسلوال وژلي دي او روسي څېړونکي وایي د یوه الرتبه پولیس افسر او د هغه د 15 خپلوانو د وژنې په شک کې څلورم مشکوک سړی هم توقیف کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ ادرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیبه زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د معلولینو د ویلچرز د باسکټبال د سیالیو په دوام د کابل د معلولینو ټیم وتوني چې د بلخ ټیم ته ماتې ورکړي. د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې د دوو سیالیو پایلوبه به د شنبه په ورځ اوسي. په دغو سیالیو کې د اتو ولایتونو څخه نوي لوبغاړو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو د جوړولو هدف د معلولینو د باسکټبال ملي ټیم ته د غوره څیرو انتخاب بلل سوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د پرمختیايي ټیم لوبغاړو ته د دیش ورځو لپاره تمريني لوبي پیل کړې. د دغه بورډ ویان فرید هوتاکه ازادي رادیو ته ویل چې دغه تمريني لوبي د کابل په ښار کې د کرکټ د پرمختیايي ټیم د دیش لوبغاړو لپاره پیل سوی دی. د په خبره دغه لوبي د کرکټ د لوبغاړو د ودی په هدف پیل سوی دی. د په داس حال کې چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې مخکې د کرکټ یو شمېر روزونکو د زده کړې لپاره هندوستان ته واستول. او د اروپا د فوټبال د تلولې لیګ سیالیو په دوام پرون ماښام د بایرن مونیخ ټیم وتوني چې د اتلتیکو مادرید ته په نیمه پایلوبه کې 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د اسپانیا د اتلتیکو مادرید ټیم د اروپا د تلولې لیګ سیالیو پایلوبې ته ورسید. د اروپا د فوټبال د تلولې لیګ د سیالیو په دوام به نن ماښام د مانچستر سیټي او ریال مادرید ټیمونه یو له بل سره سیالي وکړي. دغه سیالي به نن شپه د افغانستان په وخت په پاو باندې ولو صبح جو د سانتیاګو برنابهو په سټډیوم کې وسی. د دغه سیالي وړونکو ټیم به د اتلتیکو مادرید له ټیم سره پایلو به تر سره کړي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه پیل کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل
دي. د لشکرګاه شاروال وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پرمختیايي کارونه یې له خنډ سره مخامخ شوي دي.
که چیرې دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم ډیر چټک وای، تیز به وای.
په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په کوم حالت کې اول مانځل سوه؟ په دې اړه به نور حال واورو. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. دا آزادی راډیو ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي په مخدره موادو د افغانانو د روجدیدو تر ټولو لوی مسؤلیت د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو په غاړه دی او باید مخه ونیول سي. د ویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د وویل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روږدېدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړ شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قرباني کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي. دوی په سر باندې باید سوک سره ووهو او مسئولیت د هغه اشخاصو ده چې د خپل د جیب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوسې معتادوي.
د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی او د کابینې او مدني ټولنې یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. په دې مرکز کې به روږدو ته د حرفي زده کړو پروګرامونه هم پیل شي. ولسمشر دا هم وویل چې د روږدو لپاره د حرفي زده کړو تر څنګ باید د دوی کارموندنې ته هم پام وشي، ځکه چې بیکاري هم یو عمده ستونزه ده او حکومت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې کمولو ته یې په ګډه سره کار وکړي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې د مخدره موادو ستونزه نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوښتې او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغان حکومت مالی او تخنیکي ملاتړ وکړي. په غونډه کې په مخدره موادو یو روږدي له حکومته هیله وکړه چې د کارموندنې زمینې دې ورته برابرې کړي.
مساعد ساختن زمینه کاری بعد از فراغت
له حرفه زده کړو له مرکزونو څخه د فراغت وروسته باید مکته د کار زمینه برابر شي، ځکه چې د دې بدبختیو یو لامل همدغه مواد دي. موږ له ډیرو نعمتونو څخه همدغه موادو بې برخې کړي یو.
همدارنګه د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې د روږدو په درملنه کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي.
وزارت صحت عامه معتقد است کې کاهش تقاضا
د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې مخدره مواد ته تقاضا د دولت د نورو ارګانونو په همکارۍ کم کړي او د معتادینو درملنه زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
پر مخدره موادو د روغدو د درملنې او دوی ته د حرفي زده کړو د مرکز پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د اړوندې څانګې د سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي په مخدره موادو روږدي دي. همدارنګه د دې سازمان په یو راپور کې راغلی چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. د ازادي رادیو د پرون تمه میاشتې دریمه نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې د رسنیو نړیوال ورځ په کوم حالت کې لمانځل کیږي؟ د رسنیو ټولنیز وضعیت، ستونزې، لاملونه او حل لارې څه دي؟ دا هغه پښتنې د چیز موږ همکار اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې ځواب وایي.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا غواښونه دي چې ټول وګړو ته مخامخ دي او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو خدمات لاتر ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې اته خبریالان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواک خبریالانو د ټولنې مسؤلینو بیا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل مؤثر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواري کړې دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیلو رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه 1 تلویزیون، 1 رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر د غشان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وای
حکومت افغانستان هم چنان به او شکل کې باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قانونو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېره سختۍ سره ترلاسه کوي او یې هم بیخي نشي ترلاسه کولای.
نمیارن.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان وویل چې معلومات باید سانسور شوي یا د رسنۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي. لالومړي ورځ څخه ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټ ځای کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خلاف خون کې غړي وای. د نړۍ د بی پولي خبريالانو د ټولنې روسي راپور خي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر گاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه غني وای چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا د ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ نو فنا هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی، وضعیت تاسو معلوم دی. یعنی عملي لحاظ کته خبر لیکي، خبر لیکنه کې یعنی د پوتر په خو اوس وخت ډیر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په 130 هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز عمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرز عمل ارکلی کړی دی او دی د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
همداراز د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نامنې زیاتوالی او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب سوي چې ژورنالیستیک فعالیت په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت ته کم سي. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کوي. نه یا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتو نه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډیره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استاذ نور آقا شریفي په دې اړه وایي.
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوی دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ نه یا د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال ځون کې افغان خبریالان په دې اندي چې تر ډیره د ژورنالستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پرمخ ځي. دا خبر اعلان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او پر رسنیو کې د مالی بحران د رامنځته کېدو په دلیل سرګونه خبر اعلانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې پاړه وایي.
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډیری خبر اعلان او ډیری د رسنیو کارکوونکي خصن د دوه او یا هم درې کلونو را په دې خوا د خپلو دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپلو دروازو د تړل کېدو له ویرې سره مخ دي. د ټولو نیوز خبریال عارف موسوی وایي چې په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د ناامنۍ د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عامل خو اقتصادی بحران دی، دویم دلیل یې امنیتي ننګونې دي او بل دلیل دا دی چې ناسم قضاوتونه چې د ښځینه خبریالانو په وړاندې موجود دي دوی یې له خپلو دندو لاس په سر کړي دي. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې لا دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري، صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بیکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پرون د می دریمه په نړۍ کې د بیان د ازادي نړیوال ورځ په کوټه کې هم دا ورځ د یو سیمینار په بڼه منځل شوی او خبريالان پکې حکومت ته د ژورنالیستانو د ژغورنې په اړه یو قرارداد وړاندې کړی. د بلوچستان خبريالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبريالۍ په نامه هیڅ نسته او خبريالان د امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیوال ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهال پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رسنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې شکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپی جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتی رپورٹنګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دی یا چې پښتونه علاقې دی چې د عسکریت پسندي واقعات دی یا چې شدت پسندي واقعات دی چې رپورٹنګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویب پاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویب پاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای شي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ هم ګډون کړی و. ښاغلي بړیڅ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلی ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې خبرو سکو کې تیر واقعات سوي دي، یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2018 کال د رسنیو د ازادۍ جایزه چې د ګیلر موکانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کېږي خدیجه اسماعیلوا ته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله وه او په اذربایجان کې زنداني ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
خدیجه اسماعیلوا د ازادۍ راډیو له اثري برخې سره کار کوه. نوموړې په 2015 کال کې وروسته له هغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې دی د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعاوو یو تحقیقي رپورټ جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلوا لګیدلې تورونه په پراخه توګه غندل شوي. د خدیجه مور المیرا اسماعیلوا د $15,000 په ارزښت نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په استازیتوب ترلاسه کړه او په دې اړه جوړ شو مراسمو ته وویل
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
المیرا اسماعیلوا چې د خدیجه مور د وای کله چې خبريال په زور چوب کېدو ته اړ شي انسانیت ته زیان رسیږي، نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبريالانو پر ضد جنایت د بشریت پر ضد جنایت. د سی این این تلویزیونی شبکې یوې مشر خبريالې کریستینا منفور چې په نړیواله سطح شهرت لري خدیجه اسماعیلوا ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي کې خبريالانو ته وویل کریستینا منفور وایي ژورنالیزم یو جنایت نه دی، په حقیقت کې د مدني ټولنې او دیموکراسۍ سره لویه مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو، نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره. دا مهال په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې زیاتېدونکي عکس العمل د منلو نه دی. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجه اسماعیلوا ته د ګلیرال موکانو سیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. نوموړي دا د اسماعیلوا د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبریالې د ازادۍ له حق څخه کلکه دفاع بللی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د لشکرګا شاروار وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پراختیايي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. شاروال وایي ک یادې ستونزې هواري نسي او املاکي کارونه بیرته پیل نسي. نسي کولای د شاروالۍ په ثابتو عوایدو د شار د بیا رغونې کارونه وکړي. نور حال الیاس دایی راکوي.
اته میشت کیږي چې پلشکرګه کې د مزکو پر ویش او املاکي کارون باندې د ولسمشر په امر بندیز لګول شوی دی. د لشکرګه شهروال انجنیر متی الله بهیر د روان مریض کال لپاره د لشکرګه د شهروالۍ 200 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه اعلان کړه او هغه په املاکي کارون پورې تړلې وبلل. بهیر په یو خبري کانفرنس کې وویل هغه غیر ثابت عواید چې د شهروالۍ د انکشافي بودیجه یوه برخه جوړوي تر هغو نشي تضمین کېدلی چې د هلمند املاکي کارونه چې د ولسمشر په امر بند شوي دي بیرته پیل نشي. انجینر متی الله بهیر وویل د پخواني شهروال محمد فاضل سپي د ریاست پر مهال د مځکو ګډوډ ویش ډیر خلک د شهروالۍ سره په جنجال اخته کړي دي.
ستونزې او مشکلات مو د پخواني املاکي مشکلاتو له کبله څخه چې زما په کارو کې تقریبا یا اویا فیصد زما د کارو مخه نیولې ده چې هغه پخوانی املاکي مشکلات دي. لکه زه به یو مثال درته وایم چې پر یو نمره باندې څو اویزه دغه مسایل یا دغه املاکي مشکلاتو پخوانی املاکي مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا زموږ د دې وکیل صاحبان مشورتي شورا سمپي وکیل صاحبان ټول ناس دي دغه مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا اویا فیصد زموږ د کارو خنډ ګرځېدلې دي او مخه راته نیولې ده. که چیرې دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم پیشرفت کړی وای او تر دې به نور هم ډیر چټک وای تیز به وای.
د مزکو د غیر قانوني ویش د تور ترڅنګ د لشکرګه په خواني شهروال د دندې څخه د ناوړه استفادې او اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. دم زوکا او نمرو د غیر عادلانه ویش پر مال د ګنش مر خلګو شکایتونو ورسته نجدیته میشته وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په شفاهي ډول امنیتی ادارو ته امر وکړ د غټولو املاکی کارونو مخاوني سي چې په لشکرګا کې دم زوکو د ویش او بیا رغونی بهیر ګډوډ کړی دی. د لشکرګا چاروال انجینر متی الله بهیر وویل د املاکی کارونو د بندیدو سره په زرګونو کسان له کاره بې برخې شوي دي او که یاد کارونه بیرته پیل سي هم به ښار پراختیا ومومي او هم به خلکو ته کارونه پیدا سي.
چې املاکی کارونه ایله سي زموږ ډېر ښاریانو ته موږ کار پیدا کولی سو، ځکه د املاکی کارو د ایله کېدو سره دلته بازسازي شروع کیږي او همدارنګه کم توزیعات چې ښاروالۍ کړي دي هغه خلک خپل نمره جوړوي، هغه کم مارکیټونه چې توزیع شوي دي هغه به خپل پر مارکیټو باندې کار وکړي. طبعا دغه املاکي کارو سره زموږ بیکاري تر ډېر اندازې پورې ختمیږي او خلک خپل په کارو باندې شروع کولی شي.
د لشکرګاه ښاروال وویل د روان مریض کال لپاره د ښاروالۍ ثابته بودیجه چې 980 میلیونه افغانۍ کېږي په ښار کې د بیا رغونې او ټولو ادارو کارونو لپاره کفایت نه کوي او د غیر ثابتو عوایدو په برخه کې چې په املاکي کارونو پورې تړاو لري د املاکي کارونو د بند بهیر په صورت کې په لاس نه سي راتلی. د لشکرګاه اړوند د ټولنې شورا رئیس حاجي نذیر بارک وویل د ولسمشر لخوا د املاکي کارونو د بندېدو امر په عادي خلکو تطبیق سوی او لوړ پوړي کسان بخ دي کارونه کوي.
هغه کارونه چې وسپیلن په هلمند کې ایله دي هغه د پیسو په واسطه باندې ایله دي چې نظامي واکمنان هغه د خلکو څخه پر یوه نمرې جوړولو باندې پیسې غواړي. حتی شواهد موجود سته چې یو ګیټ یې کښېنوي پر یوه ګیټ باندې نظامي مسؤلینو پیسې اخیستلې. زه وایم یوازنۍ د حل لاره زما په فکر سره دا ده چې یو باصلاحیت هیئت تعیین شي راشي او دغه شرکونه ښاروال سم رم چې هغه مشکلات ولري ستونزې ولري خنډ و زنډې را مابینځته کړي هغه ورته په نقشه او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړي.
دوی د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت هیئت ور ولیږي او په هلمند کې د بندو املاکي کارونو ستونزه هواره کړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعتوري د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غشتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي حساس پړاو تر رسیدلې ده. ورستی نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهوریت غشتونکو لخوا به ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو لخوا به هم هیلری کلینټن نهایي کاندیدان سي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
دا ښکاري چې ډونالد ترامپ د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو لخوا کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. هغه پرون په انډیانا ایالت کې استر برای وګاټه چې مهم رقیب دی ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي. سناتور انتد کراس په دغه ایالت کې خپل ماتې وروسته اعلان وکړ چې له خپل کاندیدۍ تیریږي.
From the beginning I've said that I would continue on.
لا پایله ما ویلی و چې زه به پر دې لار تر هغه وړاندې لاړ شم چې د بریالیتوب چانس وي. نن په خوشحالي سره باید وایم چې دا سخکاری د غلاره بند ده.
That path has been foreclosed.
کروستا ډیرو هغه جمهوریت غوښتونکو چې د ترامپ مخالف دي سترګې اړولې وي چې هغه به وکولی شي د ترامپ مخاوني سي. د کروز له انصراف وروسته د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر رینز امپریوبیوس په ټویټر باندې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهوریت غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلری کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي. په ډیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوې چې کلینټن به د خپل ګوند کاندیدی وګټي، که څه هم د هغې رقیب سناتور برني ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی. کلینټن د هغو ټاکلو رایو چې دی د خپل ګوند لخوا کاندیدیدو ته اړتیا لري تر اوسه په سلو کې 2 ګټلې دي. ډیموکرات ګوند به په جولای میاشت کې په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندید اعلان کړي. ترامپ چې د بهرني سیاست په اړه نظریاتو یې په یو شمېر هېوادونو کې د خطر زنګ وهلی، سپینې ماڼۍ ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ کلینټن ګڼي. ترامپ په نیویارک کې د خپلې بریا په مناسبت غونډه کې وویل چې موږ به هیلری کلینټن ته ماته ورکړو او موږ به د نومبر انتخابات وګټو. هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري باید بیا یې وګټو. باید پوه سو چې څه ډول ګټل کیږي. موږ نه دي ګټلې، موږ تل بایللې ده. له پوځي پلوه مو بایللې، د اسلامي دولت ډلې ته ماته نسو ورکولی، سوداګري مو بایللې، پولي مو بایللې، هر څه مو بایللې دي. موږ به یې بیا ونه بایلو، موږ به یې بیا وګټو او بریالیتوب به هم تر وي. ترامپ چې هیڅکله دولتي دنده نه ده ترسره کړې وویل امریکا به بیا اوله شي. په انډیانا کې د جمهور غوښتونکو 55 استازو د ډېری برخه رائے لګټلو وروسته ترامپ 1024 رائے ترلاسه کړې دي. نوموړی 1212 رایو ته اړتیا لري چې په جولای میاشت کې د خپل ګوند په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدی یقیني شي.
په کابل کې 4:09 دقیقې سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه وکړي.